قدر من اوریدن کو ترار چلوم ریز ما او زما د همکاران سلامنا او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ما شام د 2020 میلادی کال د اپریل د میاشتی اوله چې د 1499 میجری شمسی کال د حمل د میاشت د 14 میټی سره برابر ده. دا د خپل نن شپې خبرونه ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خبرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو په کتنه کې به په ډنمارک کې د افغانانو د ټولنې د مشر سیاسي څیړونکي او کارپوه ښاغلي هادي ابوي مرکه دا چې د کورونا د ویروس د مخنیوي په اړه ټولو هیوادونو کې خاص مقررات وضع شوي دي، په خاص ډول دا چې په استرالیا کې په دې اړه څه ډول قوانین او مقررات وضع شوي دي او څه ډول یې باید خلک مراد کړي. په سیدنی کې مو د استرالیا په محاکمو کې د تکړه او وتلي وکیل د حقوقي چارو د متخصص او کارپوه ښاغلي ډاکټر نذیر داور لارښوونې او معلومات چې څه ډول افغانان دغه مقررات مرات او عملي کړي، او همدارنګه د پروګرام په اخیر کې به د فرادریا نوې سندره چې د کورونا په اړه ویلې ده واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم رول.
گرانو او قدر من اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د افغانستان په اړه بېلابېلو ورځپاڼو مقالې نشر کړي دي. یورو ایشارب یو خپرونې د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله لیکلې ده او سرلیک یې ورکړی دی چې افغان حکومت له اوږده انتظار وروسته د سولې پلاوی جوړ کړ، خو اصلي بین الافغاني خبرو ته څومره نږدې یو. په مقاله کې راغلی دی دا یو کسیزه پلاوی ټول شموله دی، خو زیاته شوې ده چې پر جوړېدو اختلافات ډېر و، نو ځکه ډېر ځان پکې راغ. مقاله کې راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پلاوی له جوړېدو هرکلی کړی دی، خو طالبان ویلې دا پلاوی هراړخیزه نه دی او نه غواړي ورسره خبرې وکړي. د مقالې لیکوال همدې اختلافونو ته په کتو لیکلی دی که امریکا رښتیا هم غواړي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي، باید په مستقیم ډول اوسني افغان حکومت سره د یو خپلواک دولت په توګه معامله وکړي، ځکه د مقالې لیکونکي په باور د اوسني افغان حکومت ځای څوک نشي نیولی او د طالبانو راتګ هم عملي نه ښکاري. په مقاله کې راغلي که امریکا او د افغان دولت نړیوال متحدین لیوالتیا لري چې طالبان حکومت ته را دننه کړي، باید یو ښکاره میکانیزم له لارې دا کار وکړي. مقاله کې راغلي که داسې ونه شي، په بیله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د سولې بهیر له ګواښ سره مخ کړي او د خلکو هیلې به په اوبو کې لاهو کړي. د مقالې په پای کې راغلي له امریکایانو سره طالبانو سوله یوازې امریکایانو ته د وتلو د ټکټ په معنا ده او د افغانانو ته هیڅ ګټه نه لري. مقالې کوونکي ویلي که امریکا او متحدین اوسني افغان حکومت له پامه وغورځوي او له افغانستانه ووزي، عواقب به ډېر کړکېچن وي او هیڅوک به نه پوهېږي چې وضعیت څنګه قابو کړي. ورلد پولیټیک ریویو خبرونې بیا لیکلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې داعش هڅه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. په مقاله کې د داعش د تېرې اونۍ هغه خونړۍ برید ته اشاره شوې ده چې کابل کې د سیکانو په یو معبد ترسره کړ، او د لیکوال په ټکو په یو میاشت کې دا دوهم ځل دی چې داعش د کابل په مذهبي مراسمو برید کوي. د مقالې لیکوال ویلي دا بریدونه په دې معنا دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته څومره ویجاړې مخته پرتې دي. د مقالې لیکوال ویلي دي د داعش ډلې مخنیوي نه ته نه بهرني ځواکونه او نه د افغان حکومت سیالانو بشپړې هڅې کړي دي. د نړیوال پالیسي مرکز خپرونې پر خپله انټرنیټي پاړه په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال په وینا په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو په هڅو کې د افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته کول ضروري ګام دی، خو لیکوال په دې باور دی چې په داسې حال کې چې د افغانستان ګاونډیان بېلابېلې ډلې پر یو او بل خوا بیایي دا کار نشي کېدی. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هڅو نتیجه ورکړله او د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې موافقه لیک لاسلیک شو. خو د مقالې لیکوال ویلي دي اوسمهال اوس مهمه خبره دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې ویل کېږي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به مخامخ خبرې پیل شي. نړیوال پالیسي مرکز په مقاله کې راغلی چې بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه منطقوي حل لاره ده. مقاله دا ډېره پیچلې بلل ده خو لیکلی دی چې په افغانستان کې تلپاتې سول ټینګولو په برخه کې ډېر مهمه ده. په مقاله کې راغلی چې پاکستان په دې ډول یو توافق ته په رسیدو کې مهم رول ولوبوي. په مقاله کې لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو لوی ملاتړ هیواد دی او حتی د پاکستان د یو پخواني چارواکي له قول لیکل شوي دي چې ولې طالبانو اړونده لوی پالیسي د پاکستان خوندي ساتلو لپاره ده. سټرایپس خپرونې په خپله آخري ګړه کې د یو حقوقي معزلې په اړه لیکلی چې په افغانستان کې د امریکا له فعالیت سره تړاو لري. د مقالې د لیکوال په وینا د امریکا د معلوماتي عملیاتو یو قراردادي د تلویزیون او راډیو اعلانونو لپاره د امریکا له دفاع وزارت میلیونونه ډالر اخیستي چې هېڅکله یې په افغانستان کې نه دي خپره کړي. لیونیو ګروف چې په لیونو اندی ستری هم مشهور دی له 2003 میلادي کال څخه بیا در 2015 کال پورې په افغانستان کې د پنتاګون د ټولو مهم تبلیغ کوونکي په توګه کار کاوه او د امریکا دفاع وزارت لپاره چې د تلویزیون راډیو پر لهو د اعلانونو د تولید لپاره قرارداد یې د 130 میلیونو ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی و. اوس د دې شرکت د فعالیت په اړه حقوقي قضیه پیل شوې ده چې پر بنسټ یې دغه شرکت د داسې اعلانونو لپاره ډېرې پیسې اخیستې دي چې افغانانو هېڅ لیدلې نه دي یا یې هم کم لیدلې. پرونه لیکې د محکمې د اسنادو پر اساس چې هغه مهال دې شرکت د امریکا له غوښتنې سره سم په 2014 میلادي کال کې پر خپلو پروګرامونو څارنه پیل کړله څرګنده شوه چې تر 50% تلویزیون او 50% راډیو اعلان کم خپور شوو چې د امریکا پوځ ته مهم و. د شرکت په وړاندې حقوقي دعوه د امریکا په یو محکمه کې د لیونی شرکت پخوانی رئیس سکاټ کلیر کړې ده. هغه ادعا کړې ده چې دې وروسته له هغه له خپلې دندې ګوښه کړل شو چې 4.5 میلیون ډالره په ارزښت یې د اعلانونو د مصرف هغه رسیدونه تایید نه کړله چې د امریکا دولت ته دوه چنده ورکول شوي وه. ګاردین ورسپارې په افغانستان کې د کورونا ویروس پر خپرېدو د دې هېواد د عامې روغتیا کمزوري سیستم او د بهرني مرستندویو ادارو پر فعالیت یو مقاله خپره کړې ده. ګاردین د کورونا ویروس له امله د راغلي او یا تر څنګ د دریو مهم مسلو ته اشاره کړې ده چې هغه په افغانستان کې د بهرنیو غیر دولتي مرستندویانو کمیدل، افغانستان ته له ایران د کډوالو را روان سیل او له افغانستان سره د مالي مرستو د کمولو لپاره د امریکا پرېکړه او په دې هېواد کې کمزوري روغتیایي سیستم دی. ایران د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې سخت د کورونا ویروس له امله خپل ځپل شوی او یو شمېر افغان کډوال چې له ایران راستنه شوي دي ادعا کوي چې په هغه هېواد کې افغان کډوال ته حتی روغتون ته د تګ او هلته د معاینې یا درملنې اجازه هم نه ورکول کېږي. ایرانی چارواکو رسمن دا خبرې نه دي تایید کړي خو هره ورځ افغان کډوال له ایرانه پر پوله هرات راځي. ورسپارې په امریکا کې د ګزرګا په نوم د هغو کډوالو له مرکز چې له ایرانه ستنه شوي دي په راپور کې د یونس په نوم د یو 12 کلن افغان هلک د برخلیک په اړه لیکلي چې هغه په یو تشه خونه کې له یو نازک تلتک سره پروت دی. د ګارډین په لیکنه په دې لویه دښته کې د شپې یخ د انسان هډوکي وچوي. یونس ورسپارې ته ویلي چې تېر کال ایران ته د کار لپاره تللی و او په تهران کې د برقي سامانو جوړولو کار کاوه خو کله چې د کورونا ویروس خپور شو له ویرې بېرته افغانستان ته ستون شو. یونس ویلي چې په ایران کې ډېر کډوال بیکاره وه او بل هېڅ د ژوند لارې نه لرله، نه د خدمت شته او نه پیسې، نو په داسې حالت کې ټول افغانستان ته ستنېږي. یونس ویلي په ایران کې سخت وډار شوم، څوک غواړي چې په ځمکه مړ شي. په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان په غیر قانوني ډول اوسي او یوازې د فبروري له میاشتې راهیسې 15,000 تنه بېرته افغانستان ته ستنه شوي دي. د هرات والي ګاډین ته په مرکه کې ویلي دي چې تر نیمایي زیات دا کډوال ښایي کورونا ویروس ورسره راوړي. د کډوالو نړیوال سازمان د افغانستان د برخو د بهرنیو ایالاتو مشر ورسپارې ته ویلي افغانستان افغانستان څلوېښت کاله په جنګ کې وو، په کور دننه زرګونه کسان بې ځایه شوي دي، په روغتونونو کې وضعیت ډېر سخت دی او په داسې حال کې له ایرانه کډوال راتګ خلک تعلیم، دوا، روغتون او داسې نور بنیادي امکانات نه لري. ورځپاڼې په هرات کې د ډاکټر علي خبرې راخیستې چې وایي په پورستی روزی که زیاد شمیر ډاکټران او نرسان په کرونا ویرس سخته شوی دي. علی ویلی دی موږ د دې بحران لپاره هیڅ تیاری نه لرو. ډاکټر علی ویلی دی چې وضعیت ډېر تاریک ورته بریښي. په ورته مسله د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو مقاله خپره کړې ده او په هغه کې یې د افغانستان پر حکومت او طالبانو غږ کړی دی چې د ملګرو ملتونو له سازمان سره لاس یو کړي او د میلیونو افغانانو لپاره چې سخت د کرونا ویرس تر خطر لاندې دي روغتیایي امکانات برابر شي. هغه لیکلی چې په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي خلک او د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته کلینیکونه او روغتونونه نشته د مرستو لپاره سخت محتاج دی. سازمان لیکلي په داسې وخت چې میلیونه افغانان د کرونا 19 ناروغي تر ګواښ لاندې دي د افغانستان چارواکي د خپل داخلي لانجو غم اخیستی دي او وسلوال طالبان د ځان د مخکې کولو هڅې کوي. د دې ادارې د آسیا د برخې مشر لیکلی دی دواړو حکومت او طالبان باید په ګډه له ملګرو ملتونو او له بشري مرستو له نورو ادارو سره کار وکړي څو ټول افغانستان ته صحیح مرستې ورسیږي، که نه دا خراب وضعیت به په یو فاجعه بدل شي. هموطنان عزیز محترم، هادی حبوی رئیس انجمنهای افغانها در دنمارک و کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان امین ها کنون با ما در لین تلفن است. می خواهیم در رابطه با مسائل مهم روز نظر وی را بپرسیم. جناب حبوی صاحب، از هم اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی.
تشکر، سلام به شما و شنوندگان عزیز شما.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب حبوی صاحب، در حالی که بین امریکا و طالبان بر اساس موافقتنامه‌ای که بین آنها صورت گرفته بود هنوز هم هر دو طرف از اجرای آن راضی نیست، به طور خاص طالبان به خاطر رهایی زندانیانشان که دولت افغانستان خواستار اعزام هیئت طالبان بوده تا بعد از مذاکره بالای پروسه رهایی زندانیان این مسئله حل شود، اما طالبان اول قبول نمی کرد که با دولت افغانستان صحبت کند و مذاکره نماید، اما امروز گفته می شود که 3 تن از نمایندگان طالبان وارد کابل شده که در این مورد مذاکره نماید. شما تطبیق این موافقتنامه را که بین امریکا و طالبان صورت گرفته چگونه ارزیابی می نمایید، به طور خاص مسئله زندانیان را؟
تشکر. من می خواهم عرض بکنم که آنچه میان امریکایی ها و طالبان در قطر به فیصله رسیده حتما تطبیق میشه، اما در مورد زندانیان طوری که اشرف غنی هم ابراز نظر کرده آزادی همه اینا در یک مرحله اصلا غیر عملی است. به این خاطر است که اینه باید زمان بندی بکنن و در مدت نه بسیار دور این زندانی ها مسئلهش حل شود و طالب ها باید در مقابل از خشونت دست بردارن.
تشکر. به نظر شما چرا اول طالبان حاضر نمی شد که با دولت افغانستان در این مورد صحبت نماید و حال باز چرا حاضر شده که با دولت افغانستان در مورد آزادی زندانیان به طور مستقیم صحبت نماید و همچنان آیا طالبان پلان دولت که اعلان کرده به ترتیب زندانیان بدون کسانی که جرمهایشان بسیار شدید است آزاد خواهد کرد، آیا طالبان به این پلان دولت موافقه خواهد کرد؟ مجموع این مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان در مورد رهایی زندانیان شما چگونه ارزیابی می نمایید؟
اصلا ما نمیتونیم یک دولت نادیده بگیریم. این دولت خوب بود در افغانستان دولت وجود داره که زندانیا در زندانهای او بسر میبرند و شما نمیتونین که بدون رابطه با دولت و مقامات دولتی در باره زندانی ها حرف بزنید. من فکر میکنم یک اشتباه بوده از طرف طالبا که این حالا عدم رضایت خود را دولت در کابل نشان بدن، اما پس ها متوجه شدن که بدون تماس با دولت اصلا راه حل برای آزادی زندانیان وجود نداره. لحاظ بود که حیاتشان طوری که در اخبار شنیده شد به کابل رسیدن.
شما پیشتر به خشونت اشاره کردی، در این مورد در تفاهمنامه ای که بین طالبان و آمریکا به امضا رسیده گفته شده که طالبان خشونت را باید کاهش بدهد، اما متاسفانه که اینها برعکس به حملات خود ادامه داده و شدت بخشیده، بالای آمریکا و خارجا حمله نمی کند، علی در مقابل سربازای افغان اینها می جنگه. آیا جنگی اینها یک از لحاظ افغانیت و اسلامیت جایز است؟
نمی کشیم ولی افغان ها رو می کشیم. این سیاست قدیمی طالبا بوده، حتی وقتی که موافقت نامه هم امضا نشده بود، اونا هدف بیشترشان نیروهای دولتی بود. اما اگر صلح در میان باشه، این غیر قابل قبول است، غیر عملی است و من نمیدانم که دولت افغانستان یک تعداد زندانیایی که متهم به جنایات جنگی هستند او را در مقابل چی آزاد میکنن. شما یک معامله دارین، دو طرف هر دو یک چیز بر حل مطلب روی بریز میگذارین، طالب آزاد میشه در مقابل چی؟ ای خوب یک مسئله غیر قابل قبول است برای هر کس. بسیار مسئله ابتدایی است، یعنی مسئله عقلی ابتدایی است که در هر نوع معامله و با شما فکر کنید از مذاکرات ژنو گرفته تا حال، در هر مرحله وقتی که شما از چیزی میتونید از چیزی باید بگیرید. متاسفانه طالبا خشونت نه تنها کم کردن که حتی گفته میشه که زیاد هم شده.
به نظر شما علت این چی هست که اینا با خشونت افزایش بخشیدن؟
خب اونا بلندشان گرفتن یک جغرافیای کلانتر در افغانستان است که یک منطقه را باید داشته باشن تا این ادعای بیشتر بکنن، و به خاطر رسیدن به این هدف اینا با نیروهای دولتی می جنگن. حال با امریکای ها نمی جنگن ولی با نیروهای دولتی می جنگن تا تصاحب بکنن بعض مناطقشون. چند وقت پیش دید شما در شمال بلخ اینا به خشونت بسیار شدید دست دادن، قبل از اون در زابل همچنان. همش برای گرفتن منطقه تا بر اساس از اون در مذاکرات آینده موقف بالاتر داشته باشن.
رول و نقش پاکستان را در این مذاکرات شما چگونه ارزیابی میکنید؟ در حالی که مقامات پاکستان چندین بار اعلان کرده که طالبان را اینها برای مذاکره حاضر ساخته و زیاد هم بالای رهایی زندانیان تاکید میکرد، آیا پاکستان به این که میگه که ما در افغانستان صلح میخواهیم ادعای اینها قابل اعتماد است؟
نه خیر، به هیچ صورت. پاکستان جنگ دوام داره در افغانستان، میخواه تا او سرحده که دولت اینقدر ضعیف شود که پاکستان وسیله طالبا بتانه که سلطه خود را در ایجا برقرار بکنه. به معلومات تان بگویم دمی روزایی که در قطر حیات ها در یک هتل جمع بودن طالبا، در هتل پهلویش حیات پاکستانی بود که در هر چند ساعت اینا با هم ملاقات های داشتن و برای زیاد تنظیم میکردن که شما چی بگوین چی پیشنهاد بکنین. طالبا فوق العاده در تحت تاثیر سیاست هم پاکستان هستن و تا حال هیچ روزنی من نمیبینم که اینا به صورت مستقل عمل کرده باشن.
تا تشکر. همچنان این ایدای مقاومت پاکستان را شما چگونه ارزیابی میکنید که اینها میگوید که ما در افغانستان صلح میخواهیم، ما با کمک میکنیم که در افغانستان صلح بیاید، در حالی که هنوز هم از گروه های جنگی که در افغانستان با خشونت ادامه میدهد حمایت میکند و کسانی که هنوز هم انفجار میکند یا مردم های بیچاره و بیگناه را میکشد؟
من واقعا که شک دارم در صداقت از اینا، برای از این که ظاهرن اینا از صلح در افغانستان گپ میزنن ولی عملا صلح اخلال میکنن، چون امی بنفشان است، امی وضع بحرانی که در افغانستان است، اینا از این بهره بردانی زیاد کرده میتونن برای آینده. همچنان ایران که شما میفهمین که در صدد است که یک نیروی مانند نیروهایی که در لبنان دارن اینا، حزب الله لبنان، در افغانستان تشکیل بکنن. هر دوی از این در نظر یا به طور علنی از صلح دفاع میکنن ولی عملا اینا در صدد خراب ساختن هرچی بیشتر از در افغانستان است.
شما از ایران یادآوری کردی، ایران و همچنان روسیه، ترکیه، اینها با این مذاکرات و تفاهم‌نامه که بین امریکا و طالبان شده راضی نیست و تا مداخلات میکنه، شما این مخالفت آنها را در این مسئله چگونه ارزیابی میکنی که بالای این پروسه صلح یا تفاهم‌نامه بین امریکا و طالبان چه تاثیر منفی خواهد داشت؟
به خاطر که خودشون اهداف مشخصی در مورد افغانستان دارن. خوب شد شما یادآوری کردین از ترکیه، که ترکیه تا چند سال پیش بسیار علاقمند نبود، یا بهتر بگویم بسیار نقش اساسی رو بازی نمیکرد در افغانستان، ولی حالا یک حضور سیاسی بسیار قوی داره در افغانستان که او هم قابل توجه است، قابل توجه با این خاطر که یکی ترکیه در سرزمین های ترکی زبان می که نقش اسلامگراه ها در سیاست داخلی ترکیه روز به روز بیشتر میشه، و به این خاطر ما فکر میکنم که این قابل توجه است. و همچنان روسیه مایل به شکست امریکاست و هیچ نوع چیزی را که باعث دوامدار بودن حضور امریکا در افغانستان
شوا نمیپذیرند. تشکر. همچنان بخاطر مذاکره با طالبان، حکومت افغانستان یک هیئت را معرفی کرده که حتی امریکا و نماینده خاص امریکا زلمی خلیلزاد هم گفته که این هیئت افغان شمول است و زیادتر تاکید اینها هم بالای همچو یک هیئت بود، در حالی که یک تعداد تنظیم ها و همچنان احزاب سیاسی و دیگر شخصیت های سیاسی با معرفی این هیئت مخالفت را نشان داده. شما ترکیب این هیئت یا تصمیم دولت در مورد در معرفی این هیئت چگونه ارزیابی میکنید؟
من عرض بکنم که اصلا وظیفه هیئت انتقال نظریات مرکز است به طرف مقابل. وی هیئت از خود چیزی را صلاحیت نداره که به طرف مقابل پیشنهاد بکنه. سیاستی که هیئت تطبیق میکنه یا پیش میکنه در مجلس قبلا در مرکز باید درست شده باشه. حال که این که پیش بره یک مسئله چی است؟ دومی است. اما در کابل بسیار مردم، هر کس علاقه داره که در هیئت شرکت بکنه. شما شاهد هستیم که یک دفعه تعداد هیئت به 200 نفر رسیده. هر کس میخواه از هر تنظیم، از هر گروه، از هر منطقه میخواه در این باشه. در حالی که هیئت یک هیئت تکنیکی است، یک کسی است که من فکر میکنم که امی آقای ستانگزه شاید بسیار انتقاد برش هست، اما ایرمی آدم ها هستن دیگه، شما کسی دیگه پیدا کرده نمیتونید. هیئت که اونجا میره خوب سیاستش مرکز تعیین میکنه. ای که میگن همه شمول باشه، باز همه شمول مانایش ایست که هر گروه جهادی و هر گروه تنظیمی باید ده این نفر داشته باشه. خب بالاخره اینا 20 نفر پیدا کردن که بسیار زیاد است برای یک هیئت مذاکره کننده. 20 نفر بیاد زیاد است. اما اینجا حکومت گروگان تنظیم هاست، حکومت گروگان جهادیست هاست. به او خاطر برای هر کدامش باید اگر رشوت به تک نفرش در حیات جایی بسه دیگه. ما فکر نمی کنم که اگر یه حیات قبول نمی کنن باز هم طور یک چیزی به وجود پات آمد دیگه. کدام کسی از آسمان پیدا نمیشه. به نظر من تکرار میکنم که کار حیات بسیار کار نیست که مستقل باشه. کار حیات انتقال نظریات مرکز و حیات به طرف مذاکره کننده است و تصمیم نهایی دولت میگیره.
و همچنان طالبان گفته که ما با این حیات چون افغان شمول نیست مذاکره نمی کنیم. طالبان هم با این حیات موافقه نکرده که گفته که افغان شمول نیست. ادعای طالبان در این مورد شما چگونه نظر می‌دهید؟ همچنان تنظیما و حمید کرزی و یک تعداد کسای دیگه که در کابل هر روز میشینه و جلسه میکنه در این رابطه نظر شما؟
خب از طالبا خب اولا باید بگویم که اونا صلاحیت از این ندادن که حیات طرف کابل تعیین کنن. اونا حیات خودم باید تعیین کنن که طال نکردن. هیچ چنا فهمیده نیست حیات از اونا کیست، چه صلاحیت داره برای از این کارا. از این خاطر است که این نظر از اونا یک نظر غیر منطقی است که به حیات میتن. اونا باید حیات خودم تعیین بکنم. هر حیاتی که از کابل می باید تعیین کنم. او خود نمیشه که از جانب کابل هم نمایندگی بکنم. این بسیار یک چی حالت است. ولی گروپ های دیگه که در کابل حیات قبول نمی کنن، اینا زیادتر کسای هستن که می خواهند که یک نوع موضوع یک ذره مخشوش شود به نتیجه نرسه تا دفت از اونا با کرسی بشینه که ما گفته بودیم که مذاکرات با طالبان نتیجه نمیده. دیگه این طور یک پیچیدگی بسیار کلان در مابین وجود داره.
از نظر شما با موجودیت این جنگسالاران که هنوز هم در قدرت هسته بین طالبان و حکومت دولت افغانستان صلح خواهد شد، در حالی که منافع از اینها طوری که شما پیشتر به اشاره کردی در صلح به هیچ وجه نیست؟
ما فکر میکنم برازی که تا وقتی که نظام فعلی امو جنگ سالار را بدنه اصلی دولت میدانه، به اون صورت هیچ چیز درست شده نمیتونه. هیچ چیزی، گرچه اشرف غنی تانست که قدرت شورای جهادی را محدود بسازه، کم بسازه، اما هنوز هم مخصوصا گروه شمال بگوییم یا شورای نظار بگوییم، اونا کاملا میخواین در مابین دولت رخ نداشته باشن و به هیچ مسئله دیگه هم قانع نیستن. اونا فکر میکنن که طالبان بیرون از افغانستان باید باشن و حق کامل حکومت داری را به دست خود بگیرن. و همچنان دیگه تنظیم ها که مثلا اسلامی که داخل آمده و هم جنجال های خود داشتن. شما دیدین که آقای ارغندی والا اونا بحیث عضو به خود قبول نکردن، در حالی که در وزارت عدلیه آقای ارغندی وال بحیث رهبر حزب اسلامی افغانستان ثبت شده. دیگه این مشکلات بسیار مشکلات چند جانبه است. نمیفهم چطور خواهد شد.
شما از جنجال ها و همچنان خواستن قدرت توسط گروه شمال در انتخابات که در افغانستان شد، از یک طرف کمیسیون انتخابات اشرف غنی را به ایسی رئیس جمهور اعلان کرد و همچنان ستر محکمه برایشان تعهد داد و ملل متحد و تعداد کشورهای جهان هم به رسمیت شناخت و در عین زمان عبدالله هم خود را رئیس جمهور اعلان کرد و توسط یک ملا برایشان تعهد داده شد. شما این گونه حرکت را که در یک وقت دو رئیس جمهور اعلان شده چگونه ارزیابی میکنید و چرا عبدالله و گروپشان بالای این تاکید میکند که اینها در افغانستان همیشه قدرت داشته باشند؟
با ولی از نظر کمیسیون انتخابات که نظر از او بر اساس آرای موجود در صندوق هاست نه بر چیز دیگه، جناب اشرف غنی با او تعداد آرایی که اعلان شد برنده انتخابات است. در این هیچ شک نیست که شورای خارجی ملل متحد همه غیر از ایران به رسمیت شناختن و پیام ها ارسال کردن، حتی بسیاری مانند چین یک نماینده مخصوص روان کرد برای تبریکی. به این هیچ اصلا صحبت نیست، ولی که امریکایی ها نمی خواهیم که یک نفر به خصوص غنی و هم در دور دوم قدرت داشته باشه، برای از این که تجربه نشان داده که با وجودی که طرفدار امریکایی هست، با وجودی که در همون پارت است، اما بسیار زیاد زیر بار هم نمیره. این بر امریکایی ها مشکلات پیدا میکنه. به این خاطر است که اینا عبدالله هم زیادتر تشویق کردن که اینه تو باز بیا یک حکومت بسازن که متاسفانه تجربه گذشتهش میبینیم که چقدر بد بود. و این در دنیا در نظام های سیاسی و نظام های حقوقی اصلا یک بدعت است که دو تا رئیس جمهور دیگه باشه. شما دیدین که رفتن برای تحلیف خود یک نفر کرا کردن به چقدر هزار دلار، او اعتبار نداره. رئیس جمهور باید سر محکمه سوگند بده دیگه. ما فکر میکنم در پشت از این خود امریکایی هستن. اگر امریکایی ها دموکراسی را قبول دارن خونه چی هست، اما نمیخواهیم که غنی به تنهایی در حکومت باشه.
در حالی که امریکایی در مراسم تالیف اشرف غنی حضور داشت به شمول خلیلزاد و ازی معلوم شد که از اونا حمایت میکنه، از جانب دیگر چرا حال سر این فافشاری زیاد دارد که عبدالله باید در قدرت شامل باشد، که وزیر خارجه امریکا هم با میخاطر در افغانستان سفری داشت و بخواستشان جواب مثبت داده نشد، باز یک عکس‌العمل بسیار شدید نشان داد و یک میلیارد دلار کمک خود را قطع کرد و همچنان هشدار داد با هر دو طرف. به نظر شما چرا آل امریکا بالای این مسئله فافشاری داره که عبدالله و گروپشان باید در قدرت شامل باشد؟
بله، خویی یک فشار است که دوره دوم هم چی شد. امیال ویدیوی آقای جان کری وجود داره که در اوج میگه در دوره گذشته که غنی هیچ مجبور نبود که این صلح بپذیره چون برنده بود، اما به خاطر ما این را قبول کرد. آلی هم برای غنی فشار میرن چون همه چیز در دست از اوناست که حکومت را شریک بکنه. این بسیار جای تاسف است، غیر قانونی است، غیر قابل قبول است از نظر من.
پس حالی که فشار شورای امنیت هم دیروز اعلان کرده که از رقیبان سیاسی در افغانستان خواسته که با تفاهم مشترک و گفتگوی با طالبان را به هدف پایان جنگ طولانی در این کشور سازن و اینا هم فشار میاره که یک دولت مشترک بسازه، به نظر شما یا اشرف غنی به این حاضر خواهد شد که برای زنا باز سهم بیته؟
این کنم در نهایت بلی، برای زی که چاره نیست. چاره امریکایی ها هدفشان ایست که قدرت به دست یک کس نمانند و تقسیم کنند که حکومت ضعیف در کابل باشه و غنی هم دیگه چاره نداره. 40% برشان پیشنهاد کرد، قبول نکردن. از نظر آرایی که دارن اینا از 40% بیشتر حقش مشارکت هم دارن. یعنی اگر حکومت ائتلافی هم در دنیا ساخته میشه بر اساس آرای هر کس است که چند فیصد داره، چند فیصد میتونه در حکومت شریک شوه دیگه. اینا چون بسیار مورد توجه و حمایت امریکاست گروه شمال، به این خاطر اطمان کار خود قبولاندن با بالای اشرف غنی که جای تاسف فراهم است.
همچنان در عین حال ویروس کرونا که در تمام کشورهای متراکی جهان به یک پرابلم بزرگ تبدیل شده، در افغانستان هم در حال انتشار است که هر روز چند نفر به این مبتلا می شود و زندگی خود را از دست می دهد. از نظر شما مردم افغانستان که وضع اقتصادیشان بسیار خراب است و دولت کنترل مکمل به تمام کشور هم ندارد، از نظر شما تهدید این ویروس برای مردم افغانستان در مجموع چقدر خطرناک است و به خاطر نجات مردم افغانستان از این مرض خطرناک دولت افغانستان، مخالفینشان و همچنان خارجی که در افغانستان است چی باید کرد که مردم را نجات بدهد؟
ولاس بسیار خطرناک است. واضح از نظر کرونا اگر بگویم، اگر شایع شود افغانستان بیشتر از این چیزی که ما برای دفاع از کرونا داریم یا مقابله با کرونا داریم آنقدر ناچیز است که شاید ما نتانیم که زیاد کسی را نجات بدیم. تنها دعای ما ایست که این زیاد شایع نشه. اگر به می حدی هم که تا حال شده که عموما یا هم از ایران اومده، در اون صورت ما فکر میکنم که شاید یک ذره قابل کنترل باشه، ولی اگر زیاد میشه به هیچ صورت، چون از یک طرف مردم همکاری ندارن، از طرف دیگه تا میبینیم که در کشورهای اروپایی وسایل کم شده و افغانستان اخبانیم که من نمیفهم چی خواد شد. من فکر میکنم یه خطر جدید بسیار خطرناک است. واضح
پس در همچو یک حالات که از یک طرف جنجالای امی انتخابات است، از طرف دیگر جنجال امرای طالبان است و از طرف دیگر هم کرونا مردم را تهدید میکنه، به نظر شما عذاب مترقی سیاسی شخصیت های مستقل و در مجموع روشن فکران هم در افغانستان یک قوت است، رول و نقش اینها را شما چگونه ارزیابی میکنید که اینا بتواند در حل این پرابلم ها کمک نماید و مشترک صدای خود را بلند نماید تا مردم افغانستان را از همه جنجال هایی که هست نجات بده؟
اصولا وقتی روشن فکر میگیم یک ذره قابل بحث است، اما سازمان هایی که در داخل افغانستان هستن اصولا بسیار ضعیف هستن، اول و دوم ای که هیچ یک جایگاه مشخص نتونستن در افغانستان بر خود ایجاد بکنن. از این نقطه نظر من فکر میکنم که اونا نقش بسیار ضعیف دارن، اما امیدوار هستیم که امی وضع بسیار بحرانی که به وجود آمده بار یک تکان بتن، با هم متحد شوند و یک گروه تشکیل بتن که گروه مخالف از این وضع باشه، مخالفت با سیاست هایی که اتو نتیجه بر ما میده. در غیر از اون دیگه اونو هر کس هر چی خواست میکنه از افغانستان.
در اخیر میخواییم سوال مطرح کنیم که از نظر شما با وجود این همه مشکلات که وجود داره در هر بخش که پیشتر ما شما بالایشان صحبت کردیم، بالخصوص در مسائل سیاسی و جورمدن رهبرای سیاسی فعلی، همچنان مذاکرات صلح که بین طالبان جریان دارد یا موافقه بین امریکا و طالبان و ادامه خشونت طالبان و یا ادامه جنگ در افغانستان و از جانب دیگر تهدید کرونا، در این همه حالات شما آینده کشور، آینده مردم افغانستان را چگونه ارزیابی می نمایید؟
سب ما خواستم فکر می کنم که این مشکل و یا بهتر بگویم این اشتباه دمی اول مرحله اتفاق افتاده. در وقتی که آقای کرزی به رئیس جمهور آمد، آقای کرزی اینمی زمینه را مساعد کرد که جهادی ها و تنظیم ها و جنگ سالار ها قدرت داشته باشن متاسفانه، و این تا حال امی باقی مانده. تا وقتی که این نظام امی سیستم تکیه کردن به جنگ سالار ها و اسلامی به جمعیت و به فلان و فلان از بین نروه و یک اداره فارغ از این تاثیرات جهادی ها و جنگ سالار ها در افغانستان به میان نیاید، من چندان خوشبین نیستم که وضع بهتر شود.
تشکر بسیار زیاد جناب هادی عبوی، رئیس انجمنهای افغانها در دنمارک، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
یک بارم ممنون از لطف و مهربانی شما. صحت و سلامت به شما و به شنوندگان تا می خواهیم. دور از کرونا باشین.
تشکر شما همچنان. خداحافظ. قدرمن اوریدونکو، د استرالیا په هیواد کښې تکړه او وتلی قانوني وکیل او قانون پوه ښاغلی ډاکټر نذیر داور مو په دا خپرونه کې میلمه دی. غواړمه د هغو نویو مقرراتو او قوانینو چې د استرالیا فدرالي او ایالتي حکومت د کورونا 19 ویرس د مخنیوي په اړه وضع کړي دي ورسره مرکه ولرمه. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
علیکم السلام آشنا صاحب، زه هم په خپل وار خپل سلامونه او تودې هیلې احترامات تاسو ته، ستاسو راډیو همکارانو ته، او زموږ ټول هغه افغانان چې زموږ تاسو غږ د تاسو د راډیو له څپو څخه اوري وړاندې کوم. زه همیشه ستاسو خدمت کې یم. مهرباني.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په دغه ورځو کې په ټوله استرالیا کې فدرالي او ایالتي حکومتونو یو سلسله قوانین او مقررات د کورونا 19 د ویرس په خاطر وضع کړي دي. که په شروع کې اول دا معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړي چې دا څه ډول قوانین او مقررات، په داسې حال کې چې قوانین خو د پارلمان د لارې تصویبېږي بیا قانوني بڼه غوره کړي.
تاسو ډېر ښه سوال وکړ، دا اصلا یو ډېر تخنیکي حقوقي سوال ده. په استرالیا کې موږ ځینې قوانین لرو چې هغه په سطح د اکت پکې دي، یعنی اکت ده، یعنی یو قانون تصویب شي، وړاندې شي د پارلمان نه، بیا هغه په هغه قانون کې ځینې صلاحیتونه وزیرانو ته که ایالتي سطح باندې وي او لا که په فدرالي سطح باندې، هغه ځینې صلاحیتونه وزیرانو ته ورکولی چې هغه په اصطلاح ګورنمنت ګزیت چې ورته یي په هغه کې نشر کېږي هغه قوانین. نو دا هغه قوانین دي چې وزیر صلاحیت لري په مختلفو حالاتو کې چې هغه صلاحیت دوی ته ورکړی شوی ده د هغه خپل صلاحیت نه استفاده وکړي، او ځینې قوانین د قوانینو د تطبیق په خاطر باندې، لا د عامه نظم په خاطر باندې، لا د امنیتي مسایلو په خاطر باندې، او یا هم روغتیایي مسایلو په خاطر باندې، لکه چې اوس موږ ورسره مواجه یو، دغه قوانین دوی طرحه کړي. هم دا کوی شي چې په سطح د فدرالي باندې دا کار وشي، هم په سطح د ایالتي باندې دا کار وشي. چې تاسو هم څنګه په خپل معرفي کې ویلی چې دا د کووید 19 لا کورونا 19 هم حادثې په خاطر باندې دغه وایرس راغلی ده، د دې د مخنیوي دپاره چې نور خلک ډېر ونیسي او په جامعه کې دا خپور نه شي، نو د پبلک هیلت اکت ورته یین چې د عامه صحي قوانین چې دي، دې قوانینو په اساس باندې په مختلفو مادو کې په مختلفو سټیټو کې دي چې په نیو ساوت ویلز کې لسمه ماده ده، په هغه اساس باندې وزیر د مملکت هم وزیر د صحت هم پریمیر د صدر اعظم د هغه ایالت دي، د دې صلاحیت لري چې ځینې قوانین مطرح کړي د عامه نظم د ښه کېدو په خاطر، د عامه نظم د بهترېدو په خاطر، د عامه نظم د ساتلو په خاطر باندې، د هغو د ادارې او منیجمنت په خاطر باندې داسې قوانین جوړ کړي چې په نیو ساوت ویلز کې هم جوړ شوي، په وکتوریا کې هم جوړ شوي، نورو ایالتو کې هم جوړ شوي دي چې دا اعلان شوي دي. دا قوانین دا حکومتونه د دې صلاحیت لري، او دا قانون هماغسې چې نور قوانین چې د پارلمان نه پاس کېږي، دا قوانین هم یغومره صلاحیت د تطبیقي لري، یعنی قوت کم نه ده. څه شی چې هغه قوانین وایي که څوک هغه کارونه ونه کړي، نو دا په خلاف د قانون ده، محاکمو ته به ځي، جریمې کېږي، به تاسو هم زندان ته لاړ.
ډېره مننه. تاسو د قوانینو څخه یادونه وکړه، تر اوسه پورې فدرالي او ایالتي حکومتونو کم قوانین وضع کړي دي چې خلک به باید مراعت کړي؟ په خاص ډول چې د اشخاصو، کورنیو، ټولنو د یو ځای کېدو او همدارنګه د باندې د ګرځېدو په اړه وي.
آشنا صاحب، دا قوانین دوه رقمه قوانین دي. هغه کسان چې دلته ژوند کوي د هغو دپاره دي، او هغه کسان چې د باندې نه راځي، هغه کسان چې استرالیایی دي، د استرالیا پرمننت ریزیدنت دي، لا د استرالیا سیټیزن دي، دغه چې تابعیت لري، او یا هم په ځینې استثنایي حالتو کې چې حکومت مجبور ده هغه خلک چې دي دیجی سیټیزن هم نه لري، پرمننت ریزیدنسي هم نه لري، دغه وطن ته یې راپرېږدي، اوس فدرالي حکومت په دې باندې بندیز لګولی ده چې دوی باید 14 ورځې په مختلفو هوټلو کې چې دوی ته جوړه نیولي دي په یغو کې باید دوی تیر کی او د باندې د نورو خلکو سره په هیڅ نه فزیکي تماس کې ونه اوسي. دغه یو سلسله قوانین دي، او بل دا قوانین دي چې مثلا په ځینو فدرالي سرویسو باندې بندیز لګولی شوی، مثلا فلایټونه نه راځي، تیارې نه راځي، پروازونه کم شوي دي، ورود او خروج دپاره بندیزونه لګول شوي دي، څنه وه کسان را پرېږدي، څنه وه کسان را پرېنږدي، په پوستي مسایلو باندې بندیزونه لګول شوي دي، نور تجویزونه ورته کې نیولی شوي دي چې څنګه دا پوستي مسایل وشي، ځکه ځکه وخته چې یو سړی کرونا وایرس لري نورو خلکو ته انتقال ونه شي، او هغه کسان چې کرونا وایرس لري د هغو دپاره څه رقم په اصطلاح ټسټونه یې وشي، هغه وکتلی شي، څنګه دوی باید قرنطین سي، د دوی هغه خپله ازادي چې لري، چې د یو سړي خپله ازادي ده هغه په کوم اساس په کومو قوانینو د ملي او بین المللي باندې هغه دوی دولت حق لري چې هغه کارونه وکړي، دا قوانین د فدرال په سطحه باندې جوړ شوي. او پخوا د دې کې دا تلویزیونه هم سوي دي چې خلک سره یو ځای نه سي، څه کارونه ونه کړي، څومره فاصله سره ونیسي، وخته چې د باندې اوسي، ولیکن په دغه آخرو کې ایالتي حکومتونو ډېر سخت بندیزونه لګولي چې دا قوانین دا دي چې مثلا ټول خلک، ټول اتباع د کشور باید په خپلو کورونو کې اوسي او باندې لاړ نه شي، تنها په یغه حالت کې دوی باندې تلی شي چې هغه معجه دلیل ولري او لا یې هغه ته ضرورت وي. شاید تاسو سوال به بل سوال دی چې څه شیان په دغه معجه دلیل کې راځي، لا په ضرورت کې راځي، چې زه غواړم په دې باندې تاسو ته دا مثلا روښانه کړم. مثلا باندې تلل د غذایي موادو اخیستل، د ډوډۍ اخیستل، د غذایي توکو اخیستل، د نورو سینیټیشن توکو اخیستل، هر نور شیان چې تاسو د ریټیل نه اخلي او هغه ضروري وي، د دې غږ کې باید سړی د کامن سینس نه استفاده وکړي چې څه ضروري دي، څه نه دي ضروري. پخوا د دې کې کار ته تلل، تعلیم ته تلل، درس ته، چې هغه هم په کور نه امکان ونه لري، لا په عامه دولتي دفترو کې کار وکړي، لا په روغتونو کې کار وکړي، شفاخانو کې، کلینیکو کې، چې هغه عامه خلکو ته سرویسونه وړاندې کوي، مثلا شفاخانو کې دي، نرسان دي، ډاکتران دي، نور پرسونل د شفاخانو د اداري بخشونه او نور مکلکي بخشونه، او هغه کسان چې د تحصیل او د تجربې په خاطر باندې چیریزي او هغه د کور نه امکان ونه لري، لا کار د کور نه امکان ونه لري، مثلا په محاکمو کې کار کوي، په پولیسو کې کار کوي، په امنیتي ادارو کې کار کوي، چې هغه د کورونه نه کیږي، نو مجبور ده چې هغه خلک هم حق لري چې لاړ شي. په غیر صورت کې دا خلک باید په کور کې کینی. پخوا دې دی کې نور شیان هم شته چې دا خلک سړی باندې تلی شي، ملای سړی ځي د ورزش په خاطر باندې، ولیکن که دې باندې ورزش ته پات ته هم ځي، باید دغه شیان په نظر کې ونیسي چې تجمع ونه کړي د نورو خلکو سره، یعنی ګروپي ورزشونه نشته، یعنی باندې سړی کوی شي د یو بل نفر سره، یعنی دوه نفره کوی شي سره وګوري، او هغه هم که د یو کور نه نوي، باید هغه فاصله چې تعین شوې ده یو نیم متر دوه متره، هغه هم په مختلفو سیتو کې دا فرق لري، ولیکن هغه یو نیم دوه متر تقریبي فاصله ده، هغه باید مد نظر کې ونیسي. پخوا دې دي کې مثلا روغتیایي مسایلو په خاطر باندې دي، یو څوک ناروغه کېږي، ځي روغتون ته، شفاخانې ته، کلینیک ته، ډاکټر ګوري، مثلا ځي دوا اخلي، مثلا ځي د بل چا کیر کوي، دا سړی د بل چا نه وارسي کوي، یو زوړ نه لا د سپینګیری نه لا د مریض نه لا د یو معلول او معیوب نه دوی وارسي کوي، مثلا لا بل حقوقي مسله ولري، لا پولیسو مسله ولري، پولیس زنګ ورته ویلي چې راشي پولیس سټېشن ته، لا محکمې زنګ ورته ویلي چې محکمې ته راشي، او لا هم د چوري دپاره یې غوښتې محکمې ته، او داسې مسایل هم دا خلک کوی شي چې دې ته سړی ویلی شي چې دا معجه دلیلونه دي، لا ضرورتونه دي، په داسې لست ډېر لوی ده، ولیکن په همدغسې په همدې شکل باندې شیان دي. او بل دا خبر دا ده چې دا تجمعات په مجموع کې تجمع د خلکو جلسې سره یو ځای کېدل دا مناسبي، تنها د دو کسو اجازه ده، خو په دې کې استثناعات شته، استثناء دا ده که یو څوک په خپل کور کې د دو نفرو نه ډېر ژوند کوي، پنځه کسه ژوند کوي، لس کسه ژوند کوي، هغه د یو کور خلک دي، هغه کوی شي سره تجمع وکړي، ولیکن د باندې نه که دغه لسو کسونه که څوک په کور کې لس کسه ژوند کوي، یو بل کس حق لري چې د باندې نه وترای شي نو چې بیا په مجموع کې یو لشي نو بل څوک دغه نه ډیر حق نه لري چې هغه په هر کور کې هر څو نفر چې ژوند کوي د یو نفر نه ډیر حق نه لري چې هغه سره یو ځای په کار کې هم همداسې ده هغه کسان چې مثلا کار کوي هغه کار ته تلای شي مثلا په هغه کار کې هم باید هغه صحي روغتیایي پرنسپونه په نظر کې ونیسي هغه فاصله چې ده مثلا څومره فاصله د یو کارکون او د بل کارکون ترمنځ وي چې دغه کارکونونه لکه زما مخکې وویلې د په کار کې مثلا پولیس کې په محاکمو کې په شفاخانو کې په کلینیکو کې خلک چې کار کوي هغه نورمونه د صحي باید په نظر کې ونیولی پخوا د دې کې دا تجویزونه په دې خاطر نیول شوي دي چې دغه د وایرس د تګ نه جلوګیری وشي هغه کسان چې په کور کې نشي کار کوی هغه لاړ شي مثلا رستورانونه بند شوي دي مثلا کافی شاپونه بند شوي دي مثلا کلبونه بند شوي سپورتي جیمونه بند شوي دي نور هغه ژونه چې په هغو کې تجمع واقع کېږي هغه ټول بند کړي دي مثلا دغه شیان ټول منع شوي دي ولیکن کوی چې ټیکاوی واخلي کیدای شي تا ته ډلیوري وشي نور لارې ورته پرېښي دي چې د خلکو ضروریات مرفوع شي نو دا هغه قوانین دي چې په دې اړه کې د سټیټونو مختلفو ایالاتو وضع کړی دي چې دغه لپاره کڅوک دا بندیزونه لدا قوانین په نظر کې ونه نیسي په یو باندې خکې دغه ډایریکشنونه تجاوز وکي یو ته جریمې دي زندان ده تر شپږ میاشتو پورې زندان لري تر یو لزر ډالر پورې دا جریمه لري او کیدای شي هم زندان ورکي هم یو لزر ډالر جریمه ورکي او کدا عمل به دا ما پیدا وکي هر ورځ به 15500 ډالر جریمه ودا بندیزونه پیر کسان مثلا رستوران لري سالون دی د محافل لري نور خبرې دي چې ستره یو کیږي کلافه ده لابل شي ده چې که بزنسونه یې دیغه لپاره هم 15500 ډالر جریمه ده او کدی ته ادامه ورکړي د بزنسو لپاره به جریمه یې دیږي عین 20500 ډالر دی د ورځې کیږي که دا شي ته ادامه ورکړي نو دا ډیره وجدي خبره ده خاطر دې چې قوانین دي موږ باید رعایت کوو خلک باید رعایت کی او په خو دې کې دا یګانه لار ده چې ډاکټرانو دی پبلک هیلث دا مشورې ورکړي دي د حکومتونو دا قوانین دي پبلک هیلث د ډاکټرانو په اساس باندې کړي دي او دا ډاکټران چې دوی پوئېږي دغه دې دوی رښتې او مطلقونه دي چې څنګه دې شیو دي او مرض نه دي او وایرس نه چې یو جامع ترازی دی خو نه جلمګيري وي نو په دې خاطر باندې دا ډیر جدي خبره ده او اول د خپل ځان لپاره خطر ده چې باندې لاړ شي کېدای شي بل چا سره مخامخ شي وایرس په کور ته راوړي پر فامیل پر دغه مرضو باندې مبتلا کی او یا که خپل یې ولري نور خلکو ته هم دا انتقال کی چې خصوصا هغه کسان چې نوي پیدا شوي دي ماشومان او هغه کسان چې سنونه یې ډیر دي ډیر د خطر لاندې دي نو خواهش زما د ټولو خلکو نه د ټولو افغانانو نه دا ده پایس یو شخص مسلکي په دې جامعه کې چې که ضرورت نه وي لطفا خپل کورو کې کې نه دا د تاسو خپل صحت تم سیف ده د تاسو خپل ځان ژوند تم غوړی د نور خلکو ژوند تم تاسو کومک کوي خو دې کې په یوه مبارزه کې چې دولت دې دې وایرس د منورو د پاره کوي په جامعې کې تاسو هم کومک کوي چې کته تاسو باندې لا نه شي لا بل څه مو په خبرې ونه کوي دا وایرس لا تاسو لا بل څه کې په جامعې کې خپور نه کوي نو دا مبارزه کې دولت دغه اداري چې روغتیايي اداري دي په جامعې کې کار کوي نو دغه مبارزه به سالم وي موافقه به وي اوبجکټیو به وي چې یو نتیجې ته ورسیږي چې بل اخره زموږ وطن او دا دنیا د دې بلاګانو نه چې اوس راغلي دي موږ تاسو خلاص
ډیره مننه تاسو مخ پولیس ته اشاره وکړه په دغه مرحله کې پولیس ته کم صلاحیتونه ورکول سوي دي چې دی کورون ته تلای شي تلاشي کولای شي یا نور کم مسایل دي ته کم صلاحیتونه ورکول سوي
آشنا سي په مورد صلاحیتو دی پولیسو کې چې په دغه ارته کې دا هغه صلاحیتونه چې پولیس لري قبلا هغه صلاحیتونه اوس هم لري که مثلا پولیس په دې باندې پوه شي چې مثلا په دغه کور کې جلسه جوړه شوې لا خلکو پارټي جوړه کړې ده لا خلک ډیر جمع شوي دي خلاف دې قوانینو خو چې د پولیس نورې وظایف دي مثلا چېرته جرم کیږي چېرته مثلا اسلحه ده چېرته ډرګ دي چېرته مخدر مواد دي او دغه شیان چې کوي دوی چېرته څوک په خطر کې دي په نورو مسایلو کې پولیس کولی شي چې دغه کور ته ننوځي او که چېرته هم ضرورت دی وارنټ په خاطر باندې هغه هم کولی شي د محاکمو نه واخلي ولیکن په داسې حالاتو کې چې خصوص په دغه مسله باندې د کورونا خبرې کوو اوس په دغه قوانینو باندې که پولیس د دې نه آګاهي پیدا کړي او په دې نظر واوسي چې په دغه کور کې بریچ د دې شوی ده عقد دې لري چې کور ټک کې کور ته ننوځي وګوري چې څوک په دغه کور کې ځوان کوي او څو نور کسان په دې کور ته راغلي دي چې آیا په اساس قوانینو صحیح خبره کاری کړی ده که د قوانین نه یې عدول کړی ده صدا کړی دا صلاحیتونه پولیس لري او دا کار کولای شي.
مننه کچيري کم فامیل د دغه مکررات سرغړوي وکي او بیا د جریمه د زندان او امدارنګ د پیسو لاسه کې آیا دی کولای شي په محکمو کې بیا د ځان دفاع وکي او دی څه حقوق لري په دغه اړه حق لري؟
ګورئ، هر څوک په استرالیا کې چې متهم په یو جرم باندې شي هغه حق د خپل ځان دفاع لري. داسې نه ده چې یو څوک په یو چا باندې اتهام ولګوي او هغه جریمه به دستي دی ورکوي را به زندان ته ځي. او څوک زندان ته خو پولیس د چا حق د لیګلو نه لري، هغه خو محاکم لري. نو کیدای شي محکمه دې دوی ته بیل ریفیوز کړي ویلېږي جیل ته، ولیکن شخص حق د دې لري چې دانه دفاع وکړي. ولیکن که یو چا قانون د پښو لاندې کړی کومه دفاع یې لري؟ یعنی دفاع یې دا ده چې که ته په قانون باندې عمل کړی. دا هغه ډیرو جمله قوانین نه دي چې دلیل دی چې څه شی دلیل ده چې سره یو ځای شوی خلا خارج دي شیانو چې ما مخکې وویلې چې هغه معجه دلیل وي او ضروري دلیل وي، بغیر ضرورت وي هغه نه باندې وي، هیڅ حق نه لري، هیڅ دفاعیات نه لري. دی بلار چې محاکمه ده، ولیکن بالاخره یې څه شی کېږي په محاکمه کې؟ خو مثال زه په کور کې 15 کسان 15 نور مې راغوښتي دي په کور کې، ورونه او خوندې مې دا ټول راغلي دي. ما په کور کې پارټي ده، د چا سالګره ده، پولیس راځي، دا خلک نیسي. دوی څه دفاع لري؟ خو راغلي دي هغه خلک. نو دا بیا دفاع نه شي کېدی چې فلانی نفر مریض و پښتنه ته راغلي و، فلانی نفر مړ شوی و پښتنه ته راغلي و، چې په دغه مورد کې ټول شیان ویلي دي. که یو څوک واده هم کوي په دې وخت کې 15 نفر حق لري په واده کې اشتراک. که څوک مري دغه فاتحه او جنازه کې 10 کسه حق لري. دغه قوانین باید جدي ونیولی شي. او پولیس که دغه سرغړونه وکړي دا معنا دې نه لري چې او دا د ما پلار و دا د ما ورور و خدای نه کوي دا پلانه شي و دا و دا و. هغه مناسبات فرهنګي او کلتوري مناسبات چې موږ یې په افغاني جوامع کې لري په دې قوانینو کې ځای نه لري. نو لطفا هغه قوانین چې تاسو ته یاد شوي دي د خلکو نه خواهش کوم چې نور مسایل چې وزه د پلار پښتنه ته ځم، زه د مور پښتنه ته ځم، د دغو نه تیر شئ. که ورځئ د مور پښتنه ته هم یو یو کس ورځئ چې تاسو د قوانین د پښو لاندې نه کوي. او اوس بیرته کسانو ته چې مسنساله دي یغونه باید موږ ډېر توجه یې غوته وکړو. یعنی موږ خپله کیدای شو کریر د دې وایرس اوسو، که خپله مور ته ورځو خپل پلار ته ورځو هم باید موږ باید سل په سلو کې مطمئن اوسو. او دغه څه وخت سل په سلو کې موږ مطمئن کیدای شو چې موږ تست وکړو چې موږ وایرس نیگیټیو یو، کریر نه یو. په غیر صورت کې موږ هغه خپل سپین ږیري په خطر کې اچو. دې شیانو ته مد نظر ونیسئ چې سبا خدای نه کوي ته به فکر کوي چې زه جوړ یم، ولیکن هغه وایرس دلته موږ ډېر ډاکتران لرو. زه په صحي مسایلو باندې خبرې نه کوم چې یو وایرس څومره وخت په بر کې نیسي چې په بدن کې هغه پیدا کېږي، څه مراحل په منځ کې نیسي، څو ورځې په منځ کې نیسي، چې ته پوهېږي ته مریض یې که نه. نو کېدای شي ته به مریض اوسې، وایرس به ولرې، ولیکن ته به پوهېږې نه. او چې د خپل پلار او مور او سپین ګیري سپین سرې مور ته او سپین ګیري پلار ته ورځي، هغه به هغه ته تحفه وروړي چې هغه مریضېږي. چې څنګه چې موږ تاسې اعمال ولیدي په راډیوګانو تلویزیونو کې هره ورځ وایي، هر ساعت کې وایي، ډېر کسان چې په استرالیا کې د دې وایرس له کبله وژل شوي دي ټول مسلسانه خلک دي. نو خواهش مې دا ده که خپل مور او پلار در باندې ګراني، که خپل مشر در باندې ګراني، خواهش دا ده چې یغه ته مورځي هر ضرورت دي دي ورته مرفوع کوي. هغه کسان چې ځوان دو سره کوي پرېږدئ چې هغه د ټول شیان وارثي وکړي. تاسو هم که ورځئ چې بېخي مطمئنه اوسئ، که ورځئ او مطمئنه نه وئ، هغه ټول تجویزونه پرنسپونه چې ډاکترانو تجویز کړي دي، مثلا سینیټیشن په لاس کې ونیسئ، لاسونه همیشه مینځئ، خپله سینیټایزرونه استفاده ترې کوئ چې خپل لاسونه پاک کړئ، په صابون باندې مینځئ، او ماسکونه نه استفاده وکړئ چې پس آسانی باندې چاته مور نږدې کوئ، لاس ورکول نه چلوګیری وکئ، په غېږ کې نیول موږ تاسو افغانان چې یو بل په مخو سره ښکلو دغه شیانو نه چلوګیری وکئ موقتا. دا خو یوه موقت ضروري خبره ده، دا خو دایمي نه ده. خدای نه کوي چې موږ تاسو فرهنګ او کلتور به دایمي دلته و بندیز به په ولګېږي، ولیکن د دې خاص چې خپل ځان سره کومک وکړو او د خپل فامیل د غاړو سره خپل دوستانو سره کومک وکړو. که دوستان باندې هم وینو هیڅوک خفه کېږي نه. دا د کورونا وخت ده، ټول خلک په دې باندې پوهېږي. د لرې نه تلی مشی وکي، د لرې نه خدای پاماني وکي، تیر شي د په غېږ کې نیولو چې دا موږ تاسو پښتانه په خصوص باندې یو بل په غېږ کې نیسو، ستړي مشي کوو په غېږ باندې پښتانه کوو. د دې شیانو نه د دې وخت چې دغه موږ تاسو د کورونا سره په مبارزه کې د دې نه جلوګیري وکي.
مننه همدارنګه دا چې تاسو په محکمو کې یو تکړه وتلی وکیل یاست که لږ د اصلیه د محکمو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي که چیرې څوک هم په دغه اوسني ورځو کې کومه دعوه ولري یا مثلا کم کیس ولري یا نور مسایل دی باید څنګه وکړي چې د محکمې تاریخ چې ورته راځي مثلا سبا ته یا مثلا بلې ورځې ته یا په دغه میاشت کې دی باید محکمې ته ورسي او که ولاړ نسي
دو مسئله دی یا واقع کسان دی چه وکیلان لری یا واقع کسان دی چه وکیل نلری اگر چوک چه وکیلان لری اگر وکیلان تا دی هر ایالت دی حقوقی مراجعونه مکتول تا دایرکشنور را غلی دی هر کورت مثلا لوکل کورت دسترک کورت کاونتی کورت فدرال کورت فدرال سرکت کورت سپریم کورت های کورت مگتا مختلف دایرکشنون را لیگلی دی چه پیغا اساس بندی وکیلان پویگی تی کوم کور سره تر کوم تماس ونیسی کوای شي مسئله د جی ڈی وی اتا د ویډیو اټینډنس کوای شي د خپل دفتر نه د خپل کور نه هم وکي او د اتا د قاضیانو سره خبري وکي لا د محکمې سره خبري وکي که مسئله ضروري نه وي اجرنی کی ویلی کی کوم بل وخت ته خصوصا اوس تر جونه پورې دا د محاکمو مسائل د جون میاشتې ته دي که ضروري خبره نه وي که اوس پولیس سړی ونیسي په نیو ساوت ویلز کې چې زه همدا اوس همدلته یم په محاکمو کې او په پولیسو کې هره ورځ په هغو کې مراجعه کوم زموږ ټول حقوقي مسایل د پولیسو مسایل که څوک په اتهام په جرم باندې نیولی کېږي او زندان ته نه وړی کېږي د هغه مسئله د جون میاشتې ته تللې ده نو په دغه میاشتو کې تقریبا ډېر کیسونه نشته ولیکن هغه کیسونه چې د مخکې نه لست شوي دي په دغه تاریخو کې که ضروري مسئله نه وي مثلا مسایل د هیرنګ نه وي چې شواهد مخته کېږي او دا بل تاریخ ته مواجهوي اجن کېږي د بل تاریخ دپاره نوی تاریخ ورکولی کېږي او که پخوا د دې کې مثلا بیل اپلیکیشنونه وي سینټنسنګونه وي د فدرال کورټ مسلې ټول د آنلاین له طریقه کېږي اتا کورټ اټینډنس هم د آنلاین له طریقه په محکمو کې انجامېږي او هغه کسان چې وکیل نه لري هغه هم کولی شي ټلیفون له لارې نه محکمې ته زنګ ووهي ځان معرفي کړي طبیعي ده چې هغه مشخص د محکمو قوانین په هغو باندې تطبیق کېږي چې د آی ډي شي چې څوک ده هغه خپل ډیټیل باید ووایي خپل کیس نمبر او دغه شیان ووایي چې هغه وکړی شي هغه جنو دوی ته ووایي چې څه خبر ده څه شی باید وشي څه شی باید ونه شي نو هر څوک چې د کورت مسئله لري که کورت ته یې غوښته وي له کورت سره تماس ونیسي هر کورت ټلیفونونه لري لاړ دې شي د لوکل کورت ویبسایټ ته لا د ډسټریکټ کورت هغه کورت کې چې دوی دي د هغه ویبسایټو ته د لاړ شي ټلیفونونه د هغه جنو واخلي یغه کورته د زنګ وایي دا د معرفي کې ویلي چې دغه مسله د لارم څه شی وکړه په خوا دی کې محاکم ټول تللی شوي نه دي محاکم واز دي ولیکن محاکمو کې هم د سوشل ډیسټنسینګ تجویزونه مراعات کیږي یعنی هر څوک یو ځای نشي ننوتای باید یو نفر چې ننوځي او تعداد د نفرو څومره په داخل دی محکمه کې واوسي هغه د شیان ټول په مدنظر کې نیولی کیږي او کورتونه څوک چې نه وي بیا باندې منتظر کېږي هغه باندې هم چې منتظر کېږي باید هغه سوشل ډیسټنسینګ په نظر کې ونیسي او د خلکو کارونه اجرا کېږي په پولیسو کې هم که څوک تاسو ته زنګ ووهي هغه باید تاسو پولیس ته مراجعه وکړي پولیس خپل هغه قوانین چې طرحه شوي دي په هغو باندې پوهېږي که تاسو سره مصاحبه هم کوي هغه تاسو مصاحبه درسره کوي چې تاسو سماس کو لرئ تاسو نه لرې ناست وي او لاسم پاک کوي لاسم ومینځئ دا شیان ټول په مدنظر کې نیولی کي نو که د ما نظر دا ده که تاسو کیس لرئ هغه باید تاسو هغه محکمې ته مراجعه وکړئ که وکیل لرئ د تاسو وکیل باید هغه خپله وکیلان ټول په دغه باندې هره ورځ په دې باندې اپډیټ کېږي هغه کېږي په دې شیانو باندې نو زه وکیلانو ته نه غواړم د تاسو راډیو طریقه مشوره ورکړم عامه خلکو ته دا وایم چې که وکیل لرئ د خپل وکیل سره تماس ونیسئ چې هغه درته ووایي چې څه شی وکړئ که وکیل نه لرئ د خپل محاکمو سره به تماس شي
مننه همدارنګه په دغه مرحله کې یو تعداد زیاتو کسانو خپل شخصي بزنسونه د لاسه ورکړل یا پر کور ناستي د دې د فارم قوانین او بعضي مقررات وځسوي دي که پر دغه باندې هم لږ روړا واچوي تر څو زموږ اوریدونکي ښه پوه شي اشنا ست
دا خو ډېر لوی بحث ده نه پیغام چې تاسو راډیو د وطوان لري چې زه ټول په دې ټول ارسو باندې خبرې وکړم که نه ولیکن د تاسو لپاره خطرین شی دا ده چې ډېر کسان لپاره چې بزنسونه لري اول خو هغه څوک دایمي کارمندان لري او هغه دغه وطن تابع تابعیت لري دا دغه وطن پرمننت ریزیدنسي دایمي ویزه لري دغه کسان لپاره چې تاسو پرمننت امپلوي وي هغه ټاکس افس د سنټرال انګل طریقه او د دولت طریقه لارې او تجور کوي چې مختلف سپیټو کې فرق لري کامن ویلث مساله ده د سټیټ مساله نه ده یو ته ویلي دي چې څومره پیسې ورکوي ولیکن هغه یو پریکوزیت لري چې هغه بزنسونه باید خپل کارونه څنګه خپل هغه بزنس اکټیویټیز څنګه انجام کړي په کوم سطح باندې څومره فیصد دیغه عاید په دغه میاشتو کې کم شوی لا دیغه بزنس تړلی شوی ده دا شیان ځینې نورمونه لري چې هغه باید تاسو خپل هر بزنس یو مای ګاو اپ لري یو څه د مراجعه وکړي د ټاکس افس سره د مراجعه وکړي چې هغه ته توضیح کړي چې هغه بزنسونه دغه واجد دې شرایط دې کنه دي دومره وایلی تم جنرالي تاسو ته تاسو رادیو طریقه چې هر بزنس شاید فرق لري شاید د هر بزنس په مورد کې معلومات و نه لرم چې تاسو ته درکم شاید اشتباه معلومات تاسو ته درکم دا ډیر ضروری خبره ده چې هر بزنس ځانته یو کټګوري لري البته او دې بزنسونه باید خپل د دولت سره په تماس کې شي چې هغه مختلف ستانډردونه چې مختلف بزنسو لپاره پرادر کې نیول شوی دي هغه دوی ولري او دی غوسه په تماس کې وسی چې خپل حقوق دوی واخلي دولت په میلیونو بلیونو ډالر په دې ارزه ته تخصیص ورکړی ده او دولت دې سپارته کې کومک کوي په دې خاطر باندې چې دا بزنسونه سقوط ونه کړي او دا بزنسونه بیا ثبات او سقوط کړي دوی په خو دې دل ډیر سخت کار ده نو په دې خاطر باندې چې دوی د سقوط د جلوګیری وشي دا کومکونه د هر دوی کارمن لا امپلوی چې څنګه سمول ورید فورنایټلی یو زره $1500 ورکوي نو کله شي زه اشتباه وایم هر څوک کله شي مختلف کارونه فرق لري هغه باید مستقیما د ادارات سره په تماس کې شړای وو شي زیات په دې باندې هغه کسان چې په د فایننس په ارته کې کار کوي شاید هغه دې مان ډیر په دې ارته کې خبري چون د دې تخصصي ارته ده حقوقي ارته نه ده ولیکن شي چې زه تاسو ته وایم هغه دومره تاسو ویل شم چې شي چې د ماډ میډیا نه او دې لی دی او ویلی دی نو د حقوقي نقطې نظر هغه مشخص کسان په دې کې موجود دي چې کوي شي تاسو یې معلومات واخلي ولیکن په عمومیت کې زه تاسو ته وایل شم چې خدای نه کوي زه تاسو ته اشتباه معلومات درنه
ډېر مننه تاسو زموږ ډېر سوالو ته جواب وایې خو چون چې وخت کم دی بیا پراتلونکي بیا نور سوالونه داسون ډېر مهم مسله او یتي مسله د ټولو افغانانو د ټولو اصليان د فار د خبري باندې وکړو په اخر کې که بیا هم کڅوم تاسو خپل پیغامونه ول بیا په اخر کې د افغانانو ته په خاص ډول تاسو په دې اړه باندې څه پیغام لري
مننه اشرف صاحب اول خدمات دي خپل ټولو ګرانو افغانانو ټول خپل ګرانو افغانانو همدغه هیله ده چې خپل ځان سره کومک وکړئ د نورو سره کومک وکړئ کورو کې کښېنئ که ضرورت نه وي د دې پاته باندې چې تاسو باندې لاړ شئ کوم معاجه دلیل ونه لرئ ناروغه نه یئ لامکار نه یئ په خپلو کورو کې کښېنئ چې تاسو د دغه آفت نه چې اوس په موږ په دنیا باندې راغلی ده تاسو په امن کې پاتې شئ خدای نه کوي چې که تاسو مبتلا شئ د تاسو په مریضي کې او که تاسو خپل ځوان د لاسه ورکوئ تاسو په غم کې موږ ټول شریک یو د افغانان ټول شریک دي زه نه غواړم چې دا واورم چې ما افغان خدای نه کوي خپل ژوند د لاسه ورکړی ده د دې کرونا وایرس په خاطر باندې نو د ما د زړه له کومې خواهش ده د ټولو افغانانو نه په خپلو کورو کې کښېنئ او ځانونه وساتئ څه چې په راډیو تلویزیون کې تاسو اورئ او هغه تجویز تاسو ته کېږي هغه روغتیایي پرنسپونه لا ریکمنډیشنونه چې تاسو ته کېږي هغه وکړئ خپل لاسونه متواتر ومینځئ هغه صحي روغتیایي پرنسپونه په مد نظر کې ونیسئ که باندې وځئ خپل ماسک ونیسئ چې بیرته راځئ خپل لاسونه پاک کړئ سینیټایزر ووایئ او خپل لباسونه هم چې باندې نه راځئ وباسئ که کوی سئ یو تود شاور ونیسئ او خپل کالي هم ماشین ته واچوئ چې کالي هم انتقال کړنده دي وایرس دي نو کیدای شي تاسو د باندې نه تاسو خولې او پوزې ته لاړ نه شي او تاسو بدن ته لاړ شي نو زه نه غواړم تاسو صحیح مشوره درکم تنها دومره وایم چې دا وایرس چې ویلی ده ګرمي طاقت نه لري همیشه ګرمي وګوري ځان سره وساتئ لا چای چې موږ تاسو افغانان ډېر چای خورئ چای وخورئ ګرم ګرم چې وکړئ چې دغه وایرس د تاسو سږو ته ششو ته داخل نه شي او معدې ته لاړ شي ویلي دي چې که معدې ته لاړ شي تیزاب د معدې وژني دغه مشوره ده چې ډاکترانو ورکړې ده نو زه تاسو ته بیا هم دا سره تکراروم خواهش مې ده د خپلو کورو کې کښېنئ چې خدای نه کوي تاسو مریضان شئ او که مریضان شئ صحیح مراجعو ته لطفا مراجعه وکړئ او کومک وغواړئ او خپل ځان آیسولیټ کړئ د بل چا سره بیا تماس مه نیسئ زما دا خواهش ده ټول افغانانو نه صمیمانه خواهش ده او مننه یې تاسو نه اشنا صاحب چې داسې مهم مسایل په خپل راډیو کې مطرح کوئ او اذهان د عامه دي موږ تاسو هغه درانه افغانان چې دلته دي خو موږ باندې ډېر ګران افغانان دي هغو اذهانو ته رسوئ د تاسو نه یو جهان مننه زه همیشه ستاسو خدمت کې یم
ډېر زیاته مننه په استرالیا کښې وتلی تکړه په محکمو کې رسمي وکیل او د حقوقي چارو کارپوه متخصص شاغلی ډاکټر نذیر داور، ستاسو د ډیرو ګټورو خبرو او ښه معلومات نه چې زموږ افغانان ته مو ورکوي، او د دغه عالي احساس څخه چې د خپلو افغانانو په اړه باندې لري چې غواړي د دې ژوند ته نجات ورکړي او هغوی ته مو ښې لارښوونې وکړلې، د دې ټولو نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. همیشه سرلوړی، خوښ او په عزت اوسئ.
خواهش کوم، زیتا که همیشه به خدمت کیم. منن اشناسه، ورز و شپم و بخیر.
منن، خدای پامان.
Corona de Virus.